د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټون کې ادارې سیګار پرون چار شنبه د خپلو ارزونو وروستای راپور خپور کړ او ویل چې دا لړۍ نوره پای ته رسوي. راپور کې راغلی چې امریکا افغانستان کې د خپل شل کلن حضور پر مهال 1.4 میلیارډ ډالر پر بیا رغونه او 3 میلیارډ ډالر پر جګړې او امنیتی برخه لګولي. سیګار په خپل روسي راپور کې ویلي چې له 2009 کال راهیسې په افغانستان کې د امریکا د دغو مرستو په تړاو نږدې 900 ارزونې پلټنې او څېړنې ترسره کړي. سیګار ویلي امریکا د یو ډیموکراتیک او باثبات افغانستان لپاره دومره لګښتونه کړي خو په وینا یې مدیریت ناسم وو او دا لګښتونه له ضایعاتو او فساد سره مل وو. دوی ویلي چې د خپل پلټنو پایله کې توانېدلی چې د امریکا په مرستو کې څه باندې 2.5 میلیارډ ډالر سپما وکړي او د 500 میلیونه ډالر په ارزښت مشکوک لګښتونه په ګوته کړي. د سیګار په وینا امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې هم په افغانستان کې بشری برخه کې 3.5 میلیارډ ډالر لګولي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2015 کال په لومړیو کې افغانستان سره مرستې بندې کړې. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لخوا په کابل کې د قطر د نوي معرفي شوی سفیر مردوف علي القاشوتي باورلیک ومنل شو. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د خبره پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې کړي. قطر په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په سیاسي چارو کې مهم رول لوبولی دی. دوی تازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب وکړ او د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه هم 2020 کال کې دوحه کې لاسلیک شوې وه. د افغانستان کورنیو رسنیو هم کابل کې د قطر د نوي سفیر د باورلیک منلو مراسم راپور کړي. دغه راپورونه له مخې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند ویلي چې د قطر د نوي سفیر لګمارلو سره به د افغانستان او قطر د سیاسي اړیکو نوی سفر کوي پرانستل شي. په غزه کې پرون چهارشنبه لک تر لګه 15 فلسطینیان د اسرائیل په بریدونو کې وژل شول. د جرمني خبری اجنس لیکلی چې په خان یونس سیمه کې د بیځایه شوو پر یو کمپ هم برید شوی. د اسرائیل پوځ ویلي برید کې د حماس ډلې چې امریکا او اروپای ټولنه یې ترهګر بولي یو غړی په نخه کړی دی. دوی ویلي د حماس دغه غړي وړاندې پر اسرائیلي سرتیرو بریدونه کړي او د غزې له نازک قربان دي سرغړونه کړي ده. په غزه کې اوربان د 13 اکتوبر میاشتې په لسمه نافذ شو. خو دا څو یمزل دی چې له اوربان د سرغړونه کیږي او د سرغړونه په ترڅ کې پر فلسطینیانو سربیره یو شمیر اسرائیلي عسكر هم وژل شوي دي. او ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ځانګړي استازي سټیف ویټکاف او د هغه زوم جارد کوشنر نن پنځشنبه په فلوریدا کې د اوکراین لستر مرکچی رستم عمروف سره وویني. دا خبره یو امریکایي چارواکي د نوم نه خودو په شرط فرانس پریس اژانس ته کړې. د امریکا د ولسمشر دغه ځانګړي استازي تازه له مسکو متحده ایالاتو ته ستانه شوې دي. دوی مسکو کې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین سره اوږدې خبرې وکړې خو کومې پایلې ته ونه رسیدي. د پوتین د بهرنیو اړیکو سلاکار یوری اوشاکوف تر دې لیدو کتو وروسته ویلي سوله تر اوسه نږدې شوې نه ده خو په خبره یې ډیره لرې هم نه ده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را پس په تل نامه سلامونه ونی کی هیر میو منی درنو زکون کو هله دا چیرغه جوړ وسی او وخت به مترد مهاله په خیره رسوري. درنو زکون کو د اوم ټولګي د تاریخ مضمون لمړنی لوست ته ستول ته شرغ لاس پم په دې هله چې د لوست را خرینې شی بور سره ملتیا وکي او په دې تعلیمي او ښکلی سفر کې را سره مل اوسی. درنو زکون کو زموج مضمون د تاریخ مضمون دی یو ډیر پزره پوری او دلچسپ مضمون چې په دې مضمون کې به موږ مختلف موضوعات او ډیر پزره پوری معلومات په لاس راوړو. د نن زده کوونکو د نن ورځې لوست چې موږ هغه ستاسو د کتاب درې موضوع لرم پاړنه لومړنۍ لوستي چې نن به موږ د تاریخ علم وپیژنو او موضوع به هم د تاریخ د علم پاړه څه پوهیږي. همدا موضوع ده چې نن ورځ به پر دې موضوع باندې وژغیږو بحث پور باندې وکړو او د تاریخ د علم اړوند به معلومات لاس راوړو. د نن زده کوونکو په دې لوست کې به موږ د تاریخ د علم اړوند همدارنګا د تاریخ د علم د ګټو اړوند معلومات لسته راوړو. د تاریخ علم به پیژنو د چې تاریخ څه ډول علم دی، همدارنګا د دې علم ویل یا د دې علم لوستل څه ګټې لري، او دا چې تاریخ موږ ته څه راسه کوي. پر دې موضوع باندې به بحث وکړو او ډېر ښکلي معلومات په لسته راوړو. درنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ تاسو تاریخ مضمون وایو، نو لومړی باید تاریخ وپیژنو. دا چې تاریخ څه شی دی او موږ په دې کتاب کې څه زده کوو. نو تاریخ یو علم دی چې پخوانی او هغه تیر شوي پیښې تر موږ پورې رارسوي او د هغه اړوند موږ ته معلومات راکوي. یعنی تاریخ موږ ته هغه ډول پیښې رارسوي یا هغه ډول پیښې څخه موږ خبروي چې هغه ډېرې پخوانۍ وي، هغه کېدای شي چې موږ نیکونه زموږ پلرونه هغه مهال شتون نه درلوده، یعنی د هغه مهال یا حتی د پیړیو پیړیو مخکې کیسې، داستانونه او ډېرې تاریخي پیښې تر موږ پورې رارسوي او د هغه اړوند موږ ته معلومات راکوي. یعنی د تاریخ علم زموږ سره دا مرسته کوي چې موږ به پخوانی یا تیر شوي ژوند باندې وپوهیږو، دا چې پخوا ژوند څه ډول وو یا کومې پیښې رامنځته شوي وي، نن ورځ د پخوا د ژوند سره څه فرق لري، یا کومې پیښې په هغه کې په سیاسي، په اجتماعي، په ټولنیز یا په هر برخه کې وي، هغه پیښې د تر ورځې پیښې یا د نن ورځې حالات د پخواني حالات سره څه ډول فرق لري، یا دوی ترمنځ توپیر څه دی، څومره توپیرونه رامنځته شوي دي د پخواني ژوند څخه تر اوسه پورې. یعنی د هرې دورې د پخواني ژوند، د پخواني کیسو، د پخواني داستانونو، د پخواني پیښاړون موږ ته معلومات راکوي چې دا د تاریخ د علم دنده ده. نو راځو خپل درس پیلوو چې زموږ درس د تاریخ د علم او ګټو په اړه څه پوهیږي. همدا مو د نن ورځې لومړنی لوستی. راځو خپل درس پیلو. د تاریخ تعریف، لکه څنګه چې مخکې هم وویل، تاریخ یو علم دی چې تیرې شوې پیښې د وخت ځای په پام کې نیولو سره بیانوي. یعنی تاریخي یا تیرې شوې پخوانۍ پیښې د وخت ځای په پام کې نیولو سره بیانوي. یعنی تاریخ هغه علم دی چې تیرې شوې پیښې د مهال، یعنی زمان او د ځای، یعنی مکان په پام کې نیولو سره بیانوي. مهال او ځای ته د تاریخ د تاریخي پیښې په اړه پام کول تاریخ د کیسو او افسانو څخه بیلوي. یعنی موږ دلته یادونه کړی ده چې تاریخ هغه علم دی چې پیښو ته، یعنی پخوانی پیښو ته د وخت او ځای په پام کې نیول سره هغه پیښه موږ ته بیانوي. وخت او ځای، دلته د وخت او ځای یادونه شوې ده. یعنی محل او ځای ته د تاریخي پیښو په اړه پام کول د کیسو او داستانونو څخه تاریخ بیلوي. یعنی د تاریخي پیښو اړوند موږ ته داسې معلومات راکوي چې هغه کیسې او نکلونه څخه بیل وي. یعنی کیسې او نکلونه یو جلا اړخ لري، تاریخي پیښې یو جلا اړخ لري. موږ وایو چې تاریخي پیښې محل، ټاکلی ځای یا ټاکلی وخت او ځانګړی ځای لري. یعنی همدا ټاکلی وخت او ځانګړی ځای تاریخي پیښې د کیسو داستانونو څخه بیلوي. هر پیښه تاریخي پیښه نه ده، یوازې موږ هغه پیښو ته تاریخي پیښه ویلی سو کومه پیښه چې په ټاکلي مهال او ځانګړي ځای کې واقع شوې وي هغه تاریخي پیښه ده، او موږ ورته ویلی سو چې تاریخي پیښه ده. مثلا د بدر غزا، د بدر غزا په 2 هجری قمری کال کې د مدینې په 150 کیلومتر کې واقع شوې ده. نو موږ وایو چې دا یو تاریخي پیښه ده، د بدر غزا یو تاریخي پیښه ده. ولی په دې شي د بدر غزا هم 2 ټاکلي ځای لري، یعنی د مدینه 150 کیلومتر د دې پیښې ټاکلې او ځانګړي ځای سو. یعنی د مدینه 150 کیلومتر یو ځانګړي ځای دی چې په هغه کې یوازې د بدر غزا پیښه شوې ده. د بدر غزا رقم یو بل پیښه په هغه مکان کې بیان نه ده شوې، او د بدر غزا په 2 هجری قمری کال کې شوې ده. 2 هجری قمری کال د دې پیښې هغه ځانګړي وخت سو. یعنی 2 هجری قمری کال، 2 هجری قمری کال د دې پیښې ځانګړي یا ټاکلي وخت سو. نو وایو چې دا یو تاریخي پیښه ده. موږ ویل چې هر پیښه تاریخي پیښه نه، یوازې هغه پیښه تاریخي پیښه دي چې ځانګړي ځای او ځانګړي وخت ولري. نو کچېری موږ د نن ورځې ترافیکي، طبي او د تورته نورې پیښې په نظر کې ونیسو، هغه ته موږ تاریخي پیښې نه سوایو. په دې چې دغه پیښې ډېرې عامې دي، هر وخت رامنځته کیږي، په مختلفو ځایونو کې، په مختلفو وختونو کې رامنځته کیږي، نو موږ نه سوایو چې دا تاریخي پیښې دي. مثلا ترافیکي پیښه، یو ترافیکي پیښه داسې په نظر کې نه سو چې نن په کندهار، هرات، کابل کې ترافیکي پیښې شوي دي. په درو ولایتو کې ترافیکي پیښې په یو ورځ شوي دي، هغه هم په درو مختلفو ځایونو کې، په درو مختلفو وختونو کې. یعنی په هرات کې مثلا غرمه ترافیکي پیښه شوې ده، په کابل کې په شام شوې ده، او په کندهار کې سهار شوې ده. درې مختلف ولایات سو، درې مختلف ځایونه سو. یعنی درې مختلف موقعیتونه سو او درې مختلف وختونه سو، نو نه ټاکلی ځای سو نه ټاکلی وخت سو، نو دغه ډول پیښې تاریخي پیښې نه دي، یعنی په مختلفو ځایونو کې په مختلفو وختونو کې واقع سو. نو موږ نه سو ویلی چې دا یو تاریخي پیښه ده. تاریخي پیښې یوازې هغه پیښې دي چې ځانګړی ځای او ځانګړی وخت ولري. د دې څنګه لکه څنګه چې موږ او تاسو پوهیږو، انسانان او بشري ټولنې مختلفې دورې تیرې کړې دي، ډېرې بیلابیل پړاوونه تیرې کړې دي، ډېرې لوړې او ژورې لارې یې توشا پریشي دي تر څو اوسنۍ حالت ته رسېدلې دي. همدغه دغه ډول ټولې پیښې چې په بیلابیلو وختونو کې په دوی سره مخ شوي دي، هغه دوی توشا پریشي دي. دغه ډول پیښې چې بیا ځانګړي ځای او بیا هم ځانګړي وخت ولري، هغه تاریخي پیښې دي. او تاریخ بوهان دغه ټولو پیښو ته د تاریخي متنونو نوم ورکړی دی، یعنی تاریخ بوهان دغه ډول پیښې د تاریخي متنونو په نوم یادوي. دلته موږ یو یادونه د تاریخ پوهانو وکړه. راځو تاریخ پوهان پیژنو چې تاریخ پوهان څوک دي. تاریخ پوهان هغه خلکو یا هغه کسانو ته ویل کیږي چې د تاریخ اړوند مکمل معلومات لري. موږ د تاریخي پیښو څخه خبروي، یعنی د دې معلومات په تاریخ کې یا په تاریخي موضوعاتو کې مکمل او بشپړ دي، پوره معلومات دي. همغه پیښو بیا تر موږ پورې رسوي او موږ د تاریخي پیښو څخه خبروي چې دا هم تاریخ پوهان سول. راځو درنو زده کوونکو تاریخي دورې پیژنو. تاریخ علم وویل دا چې تاریخ موږ ته څه زده کوي، څه ډول علم دی. تاریخ پوهان مو پیژندل، اوس تاریخي دورې وایو. تاریخ پوهان بشري تاریخ په دوو دورو باندې ویشلې دي، چې یو یې د تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره ده، او بلې هم تاریخي دوره. تر تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره هغه دوره ده چې هغه مهال تاریخ نو، لکه څنګه چې د نامه څخه هم معلومیږي، هغه مهال چې تاریخ نو، یعنی د تاریخ څخه مخکې دوره. دوهم هم تاریخي دوره ده، چې یعنی هغه مهال چې تاریخ رامنځته سوی دی، هغه مهال چې په هغه کې تاریخ شتون درلود. راځو هر دوره په تفصیل سره وایو. اول د تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره ده، چې دغه دوره د انسان د پیدایښت او د انسان د انساني ټولنې د هغه ډېر لومړني او ساده رسم رواجونو څخه پیلېږي، بیا د مدینه تر امکېدو پورې رسېږي. چې په دې دوره کې مدنیت، تاریخ، لیک او لوست هیڅ هم شتون نه درلود، نو ځکه دا دوره د تاریخ وړاندې دوره په نوم یادیږي. یعنی دا دوره هغه مهال پیلېږي چې کله انسان نړۍ ته راځي، کله انسان دنیا ته راځي. د هغه مهال څخه دا دوره پیلېږي بیا تر هغه وخت پورې چې انسانان د مدنیت پړاو ته رسېږي. دوهمه دوره هم تاریخي دوره ده، یعنی مخکې له دې چې تاریخي دوره پیل شي، په د تاریخ وړاندې دوره کې انسانانو ډېر ساده او ستونزمن ژوند درلود، ډېر مصروف ژوند یې درلود. دوی به د خپل مټ په زور باندې، یعنی یوازې به دوی په خپل زیار ایستله چې دوی به خپلې اړتیاوې پوره کولې. لکه څرنګه چې موږ او تاسو نن د ډېر وسایلو څخه کار اخلو، دوی هغه مهال دغه ډول وسایل نه درلود. ډېر ساده ژوند و، مګر ډېر مصروف ژوند و. دوی به د ونو او حیواناتو د پوستکو څخه د ځان لپاره کالي جوړول. د دې تر څنګ دوی به غرونو او څوک اوسېدل، د خپل د خوراک لپاره د ونو د میوو څخه د وحشي حیواناتو د ښکار کولو څخه کار اخیسته. یعنی د دوی ژوند ډېر ساده ژوند. دوهمه دوره چې هغه دوره ده چې تاریخ پیلېږي، یعنی تاریخي دوره، هغه مهال چې انسانان د مدنیت پړاو ته ورسېدل، یعنی هغه مهال چې انسانان د لیک او لوست سره آشنایي پیدا کړه، مدنیت رامنځته سو، نو په دې وخت کې هم تاریخ پوهان او هم تاریخ رامنځته سو. یعنی دا دوره بیا د تاریخي دوره په نوم یادیږي، یعنی هغه دوره چې لیک او لوست رامنځته سوی دی، تاریخ او تاریخ پوهان رامنځته سوي دي. راځو د تاریخ د علم ګټې. دا چې د تاریخ علم ویل، د تاریخ علم لوستل، یا د خپل د تاریخ علم څه ګټې لري، موږ ولې باید تاریخ وایو؟ لومړی دا چې تاریخ موږ د تیر شو پیښو څخه خبروي، یعنی موږ ته د هغه ډول د پیښو د داسې پیښو اړوند معلومات راکوي چې هغه پیښې ډېرې پخوانۍ وي، تیر شوې وي، چې شاید موږ خو بې له شکه چې شاید هغه مهال نه وو. یعنی ډېر پخوانۍ پیښې زموږ پلرونه، زموږ نیکونه، یا حتی زموږ د نیکونه هم هغه مهال شتون نه درلوده. هغه ډول پیښې چې هغه مهال واقع شوي تر موږ پورې رارسوي، او نننی عصر یا موږ او تاسو ته د هغه ډول پیښو اړوند معلومات راکوي. حتی پیړۍ پیړۍ مخکې هم تاریخ پوهان په هغه موضوعاتو باندې څېړنې کوي، تاریخي پیښې ثبتوي او تر موږ پورې رارسوي. دوهم دا چې د پرمختللو ټولنو د ودې لاملونه راپېژني. دا چې د نن ورځې هغه پرمختللې ټولنې او هېوادونه چې نن یې ډېر پرمختګ کړی دي، د هغه لاملونه څه دي، دوی څه ډول پرمختګ کړی دي. که چېرې موږ لاړ سو د هغه هېواد تاریخ وایو، نو موږ به وپوهېږو چې دغه خلک له کومو ستونزو سره مخ شوي وو، دوی څه ډول مدنیت درلود، کوم لاست راوړنه درلودي، څه ډول حالات دوی تیر کړي چې نن دوی دومره پرمختګ کړی دی چې د هغه په پیژندلو سره به موږ وکولای شو چې د خپلې ټولنې د ودې پرمختګ لپاره هم کار وکړو. کلم ډول موږ داسې ویلی شو چې تاریخ د تیر ژوند هنداره او د راتلونکي ژوند لپاره لارښود دی. یعنی لکه څرنګه چې یوه هنداره موږ ته هر څه واسي اشکار اشکاره کوي، تاریخ هم هغه تیر او پخوانی ژوند موږ ته د هندارې په شان یو ډیر په واضح او اشکار ډول راته ښکاره کوي. یعنی د پخوانی ژوند موږ ته هر څه ډیر واضح راکوي، ډیر راته ښکاره کوي، ډیر واضح راته ښکاره کوي چې پخوانی ژوند څه ډول. د دې تر څنګ د راتلونکي ژوند لپاره لارښود دی. یعنی موږ د خپل راتلونکي ژوند لپاره د تاریخ مضمون څخه یا د تاریخ د علم څخه د خپل رهنما یا لارښود په ډول کار اخیستلی شو. دا د تاریخ د علم ګټې وي. نو درنو زده کوونکو، موږ د نن ورځې درس هم دومره وو چې موږ د تاریخ علم وویل، دا چې تاریخ څه ډول علم دی، تاریخ پوهان مو وپېژندل، دا چې تاریخ پوهان څوک دي، د دې تر څنګ موږ تاریخي دورې ولوستلې، دا چې تاریخي دورې په څو دورو باندې ویشل شوي دي، یا انساني تاریخ څو انساني ټولنې څه ډول تاریخونه لري، یعنې کومه دوره په کومه دوره کې تاریخ وو، په کومه دوره کې تاریخ نه وو، د دې اړوند معلومات لسته راوړل، او د دې تر څنګ موږ د تاریخ د علم ګټې باندې وپوهېدلو. نو دا اوس موږ د نن ورځې درس ستاسو کورنۍ دنده ده چې تاسو د تاریخ علم وپېژنئ، یعنی تاریخ تعریف کړئ چې تاریخ څه شي دی، تاریخ پوهان تاریخ په څو دورو باندې ویشي، نمونه به یې زده کوي او هر دوره به پېژنئ، او دا چې تاریخ پوهان موږ ته یا تاریخ موږ ته څه زده کوي، د تاریخ علم زموږ لپاره کومې ګټې لري او موږ ته څه زده کوي. تاسو هڅه وکړئ چې دغه درې سرو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، د خپل کتاب څخه هغه زده کړئ. دا به تاسو سره مرسته وکړي چې د نن ورځې په درس باندې تاسو وپوهیږي، او د دې تر څنګ دا مرسته هم کوي چې تاسو په راتلونکي درس باندې وپوهیږي. دا چې زموږ په دویم لوست کې موږ کوم موضوعات وایي، تاسو سره مرسته کوي چې په هغه موضوع باندې هم وپوهیږي، ځکه دا موضوعات سره تړلي دي. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس هم دومره وو. د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په لویه مهربانه راو سپارم چې وخت چچري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب په سپېڅلي نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې. درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چارې به مو ښه پرمخ ځي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون ته شراغ لاست وایم. نن ورځ موږ تاسو خپل د اتم ټولګي تاریخ مضمون پیلو، چې په دې تعلیمي سفر کې تاسو همیشنۍ ملتیا غواړم چې د هر لوستلو اخرني شی بوره سره مل اوسئ، او دغه په زړه پورې تعلیمي سفر کې رساله را سره مل اوسئ. په دغه په زړه پورې مضمون کې به موږ تاسو د مختلفو تاریخي موضوعاتو اړوند معلومات لسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو د لوست اخري ریشې بوره سره ملتیا وکړئ، او زموږ د هرې ورځې د لوست موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. نو موږ تاسو نن خپل د تاریخ مضمون پیلو. لومړی څپرکی دی، چې په دې څپرکی کې به موږ د افغانستان او اسلام په حقله معلومات لسته راوړو. په دې څپرکی به موږ تاسو دا چې څو افغانستان ته اسلام راځي، د اسلام افغانستان ته د اسلام د راتګ اړوند معلومات لسته راوړو. د دې تر څنګ د افغانستان
افغانستان او زاده امویانو په دوره کې د افغانستان او زاده عباسیانو په دوره کې او همدارنګه د افغانستان د خلکو مسلمانو عربو یو پربل باندې متقابل اغیزې د دې موضوعاتو اړوند به موږ مختلف او جلا جلا لوستونه ولرو او ډیر په زړه پورې معلومات به د همدې موضوعاتو اړوند لاسته راوړو. د دې ترڅنګ دغه څپرکی یا دغه لوستلو څخه مو په دې فصل کې هدف څه دی؟ اول دا چې موږ به وکولای شو په هیواد کې د اسلام د دین د خپرېدو د څرنګوالي همدارنګه د اسلام د څرګندېدو په درشل کې د افغانستان د عمومي اوضاع سره آشنایي پیدا کړو. د دې ترڅنګ د افغانستان د عمومي اوضاع په هکله به معلومات لاسته راوړو. دا چې د امویانو او عباسیانو په دوره کې د افغانستان عمومي اوضاع څه ډول وه په دې به وپوهیږو، او ورسره دا چې په درې لومړنۍ هجري پیړۍ کې د افغانستان د خلکو همدارنګه د عربو مسلمانانو ترمنځ د متقابل اغیزې څه ډول وې، د راکړې ورکړې سره به آشنایي پیدا کړو. نو په دې فصل کې موږ ډېر په زړه پورې موضوعات لرو. تاسو هم هڅه وکړئ چې هر لوست په ډېر دقت سره غوږ ونیسئ. د هر لوست په پای کې به تاسو ته کورنۍ دنده درکول کېږي. تاسو هره کورنۍ دنده په وخت سره په ډېر دقت سره اجرا کړئ، یعنی د هر لوست په پای کې چې کومه کورنۍ دنده تاسو ته درکول کېږي د هغه لوست په پای کې تاسو کورنۍ دنده اجرا کړئ، ورسره زده یې کړئ تر څو وکولای شئ چې تاسو په هماغه درس باندې ډېر ښه وپوهیږئ. او تر څنګه یې زموږ ټول درسونه یې په بل پورې تړلي دي. زموږ لومړنی مثلا دویم لوست مو په لومړنی لوست پورې تړلی دی، دریم په دوهم پورې، همدارنګه دغه ټول لوستونه یې په بل پورې تړلي دي. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د اخري موضوع کورنۍ دنده زده کړئ تر څو په راتلونکي درس کې هم تاسو ته موضوعات پیچلي نه وي او په اسانۍ سره وپوهیږئ. نو راځو خپل د دې څپرکي لومړنی لوست پیلو. چې لومړنی لوست مو افغانستان ته د اسلام راتګ دی، دریمه او څلورمه پاڼه ده ستاسو په کتابونو کې. نو په دې لوست کې موږ تاسو دا وایو چې افغانستان ته اسلام څه ډول راځي، څه وخت راځي، او مخکې د اسلام څخه د افغانستان اوزاد څه ډول وه، کله چې افغانستان ته اسلام راغلی بیا د افغانستان اوزاد څه ډول کیږي. نو موضوع هم افغانستان ته د اسلام راتګ دی. د افغانستان اوزاد د اسلام د څرګندېدو پر مهال د اسلام د راتګ په نږدې وختونو کې افغانستان د ژوند د بیلابیل اړخونو له پلوه د یو بنسټیز بدلون لپاره چمتو شوی و، یعنی د دې لپاره چمتو و چې یو بنسټیز بدلون سره مخ شي. د مثال په توګه زموږ په هیواد کې یو داسې پیاوړی حکومت چې هغه مختلفې سیمې، مختلف ولایات تر خپلې واکمنۍ لاندې ولري، داسې یو حکومت شتون نه درلود. په هره برخه کې، په هره ولایت کې، په هره سیمه کې جلا جلا واکمنان و، او هره سیمه یا هره برخه د افغانستان د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدله. د هیواد په شمال کې مثلا ترکانو حکومت درلوده، د هندوکش په سویل کې رتبیل شاهانو واکمني وه، او په لویدیځ کې بیا ساسانیانو حکومت درلود، یا په لویدیځه برخه کې په ساسانیانو پورې تړلي واریانو واکمني درلوده، چې دغه د افغانستان هر سیمه یا هر برخه مثلا شمال، سویل، لویدیځ، ختیځ، همدارنګه نورې سیمې د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدلې. یعنی په هره برخه کې یو خپلواک حکومت و. په شمال کې یو جلا حکومت و، د ترکان حکومت و چې موږ ویل، همدارنګه په هندوکش کې، د هندوکش په سویل کې بیا جلا واکمني و، په لویدیځ کې جلا. یعنی داسې یو پیاوړی حکومت، داسې یو قوي او غښتلی حکومت چې هغه ټول دغه ولایتونه یا د افغانستان ټولې سیمې تر یوې واکمنۍ لاندې راولي. داسې یو واکمنۍ، داسې یو حکومت شتون نه درلودي. د ټولنیز پلوه هم د طبقاتو شتون، د وینې او توکم فاصلت باندې باور هم د خلکو د ستونزو سره مخامخ، خلک د ستونزو سره مخامخ کړي وو. یعنی دلته د وینې د لحاظه، د توکم د لحاظه، د قوم د لحاظه، د طبقو د لحاظه توپیرونه موجود و چې خلک یې د ډېر ستونزو سره مخ کړي وو. د کورنۍ جوړښت هم ټینګ او محکم بنسټ نه درلود. په ښځو باندې به ظلم کېده. د دینی پلوه هم زموږ هیوادوال یا زموږ خلک د افغانستان بیلابیل ادیانو منونکي وو، یعنی مختلف دینونه به دوی معنی په تېره بیا په بودایي او زردشتي دین منونکي ډېر وو په افغانستان کې. یعنی د افغانستان زیاتره خلک د بودایي او زردشتي دین منونکي وو، یا دغه دین پیروان وو. دوی به معمولا مرتی عبادت کول، مرتی عبادت هم رواج درلودې. د بلې خوا د لوړ پوړو شخصیتونو د ځواک د خاوندانو د خوا ظلم او تیری هم په مظلومو خلکو باندې کېده، چې دغه ټول په خلکو کې یو عمومي نارضایتي او ګډوډي رامنځته کړې وه، چې په همدغه وخت کې د اسلام آواز زموږ هېواد ته راورسېده. یعنی هغه دین چې خلک یې یو څښتن خپلواکي عدالت او برابري ته رابلل، ډېر ژر دغه دین د دغه دین دعوت کوونکي او مجاهدین ځانونه د افغانستان یا زموږ د هېواد تر پولو پورې راورسول. راځو دې موضوع ته چې اسلام څه ډول خپرېږي، یا د اسلام د دین خپرېدل د افغانستان پر طرف باندې د اسلام پرمختګ، یا د افغانستان په لوري باندې د اسلام پرمختګ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په دوره کې پیل شو. یعنی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دوره کې اسلام د افغانستان لور ته راغلی او د خواته هم پرمختګ وکړ. د نیشاپور څخه وروسته هرات لومړنی ښار و چې د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلی. مسلمانانو دا ښار ونیوي او اسلام دغه ښار ته لاړ. نو د نیشاپور څخه وروسته هرات لومړنی ښار و چې د مسلمانانو ترولکی لاندې داخلي. ورسته بیا نور شهرونه هم د اسلام د لشکر الناس ته ورغلل، او نور سیمې هم مسلمانانو د مسلمانانو تر واک لاندې راغلي، او مسلمانانو دغه نور شهرونه هم فتح کړه. په تیره بیا د یو سرویس پوجمیر څخه تر یا شپږ سوه یو شپېته زیږدیز کال څخه وروسته دغه پرمختګونه نور هم زور واخیسته، یا دغه د اسلام راتګ د افغانستان ټولې سیمو ته ورسېده او نور یې هم پرمختګ وکړ. زموږ د هېواد زیاتره شهرونه د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلل. خو د اسلام د دین مکمل رواج او خپرېدنه بیا هغه مهال شروع شوه چې کله دننه په هېواد کې ځینې کورنۍ عناصر او ځواکونه لکه سیستاني سفاریانو د اسلام دین ته د ساتنې او د دغه آسماني دین د خپرېدو لپاره خپلې ابلاوې وتړلې. یعنی دغه پرمختګونه نور هم ډېر زیات سو. د اسلام دا زموږ د هېواد زیاتره سیمې مسلمانانو ونیولې، مسلمانان راورسېدل زیاتره سیمو ته، او هلته اسلام خلک اسلام ته راوبلل. د اسلام دین دغه هېوادونو ته دغه نور سیمو ته هم راورسوي. خو دغه د اسلام رواجېدل، دغه د اسلام د دین مکمل کېدل زموږ په هېواد کې بیا هغه حال ډیر سپ چې کله زموږ د هیواد دننه ځینې ځواکونه لکه سیستاني سفاریان د اسلام د دین د ساتنې لپاره، د اسلام دین د خپرېدلو لپاره بیا دوی ملاوي وتړلې. دوی بیا هم هڅه وکړه او دغه دین په مکمل ډول زموږ د هیواد هر ګوښ ته، زموږ د هیواد هرې سیمې ته او هر ولایت ته ورسېده. درنو زکونکو، دا زموږ او تاسو د نن ورځې درس، موږ او تاسو نن ورځ په دې باندې وپوهېدلو چې افغانستان ته اسلام څه وخت رالی، څه ډول سره، او د افغانستان څخه مخکې د اسلام څخه مخکې په افغانستان کې اوزاد سره ولوه موږ په دې باندې وپوهېدلو. یعنی مخکې له دې چې اسلام افغانستان ته راسي، په افغانستان کې داسې یو حکومت حتی شتون نه درلودې چې د افغانستان مختلفې سیمې یا مختلف ولایات تر یوې واکمنۍ لاندې راسي، یا په ټولو سیمو په ټولو ولایتو باندې یو حکومت وي. د افغانستان په هر ګوټ کې، په هر سیمه کې، په هر ولایت کې جلا جلا واکمنان وي. مثلا موږ ویل چې د افغانستان په شمال کې جلا واکمنۍ شروع و، د جلا حکومت و، د هندوکش په سویل کې جلا، په ختیځ کې جلا، په لویدیځ کې جلا. یعنی یو واحد حکومت په افغانستان کې شتون نه درلودي. د دې تر څنګ په ټولنه کې به د ټولنیز لحاظه ستونزې ډېرې وي، د خلکو ترمنځ، مثلا د دوی ترمنځ وینه په لحاظ باندې توپیر کېده، د طبقو په لحاظ باندې، مثلا ټیټې طبقې یا لوړې طبقې، شتمن خلک، غریب خلکو ترمنځ به توپیرونه ډېر زیات و. قوم پرستی به ډېر رواج و. مثلا هغه کسان چې قومونه سره بیل و، د دې ترمنځ توپیرونه ډېر زیات و، چې دغه ټول ستونزې خلک د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي و. د خلکو نارضایتي، ناخوښي هم په دوی کې زیاته وه. پر ښځو باندې ظلم ډېر کېده. یو کورنۍ محکم بنسټ شتون نه درلود، ښځې د ډېرو ستونزو سره مخ وې. مثلا موږ دا هم ویلي و چې ښځې د اسلام څخه مخکې ژوندۍ تر خاورې لاندې ښخېدلې. دغه پر ښځو باندې ظلم د شتمنو، مثلا د شتمنو غریبو ترمنځ فرق، د دوی د وینې د لحاظ فرق، د دوی د توکم یا قوم پرستی، دغه ستونزې هغه څه وې چې په افغانستان کې هغه مهال د اسلام د راتګ څخه مخکې شروع وې. او د دې ترڅنګ کله چې اسلام راغلی یا اسلام د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دوره کې د افغانستان په لور پرمختګ وکړ او د اسلام لشکریا مجاهدین افغانستان ته ورسېدل، نو خلک د یو څښتن عدالت برابرۍ دغه لور ته راوبلل او د اسلام خبرېدل پیل سو. د افغانستان هر ګور ته، د افغانستان هر سیمې ته او هر ولایت ته اسلام پرمختګ وکړ. او په 1400 زیږدیز کال کې دغه د اسلام پرمختګ نور هم زیات سو او د افغانستان هرې سیمې ته د اسلام مبارک دین ورسېدې او د افغانستان هرې سیمه مسلمانانو تر خپل ولکې لاندې راوسته، چې بیا دغه د وخت په تېرېدو سره د 1400 زیږدیز کال څخه وروسته بیا هم دغه پرمختګونه ډېر زیات سو او په مکمل ډول د افغانستان ټولې سیمې د مسلمانانو ولکې ته هغه مهال ورغلې چې د افغانستان دننه ځینې وکونه ځینې حکومتونه دا پریکړه وکړه یا دغه ملاوی وترلې چې د اسلام مبارک دین نور هم پرمختګ ورکړي او دغه د اسلام مبارک دین نور هم خپور کړي. همدغه دی چې سیستاني سفاریان یو هغه ځواک و چې دوی د اسلام د پرمختګ لپاره، د اسلام د خپرېدو لپاره خپل ملاوی تړي او د اسلام پرمختګ نور هم زیاتیږي او افغانستان ته اسلام راځي او خپرېږي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو داس پر همدې ځای پای ته ورسېدي. تورتلونکي درس پورې تاسو کورنۍ دنده لري. کورنۍ دنده مو دا ده چې څلور پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي د همدغه لوست څخه او دغه څلور سره پوښتنو ځوابونه تاسو 6 دقیقې تر څو په دغه درس باندې تاسو وپوهیږي او راتلونکي درس ته تاسو هم چمتو اوسئ، ځکه نو دغه د هر لوست په پای کې موږ تاسو ته کورنۍ دنده درکوو چې تاسو د ځان سره تکرار او زده کړئ. اوله پوښتنه دا چې د اسلام د راتګ پر مهال زموږ هیواد په شمالي او لویدیځو برخو کې کوم قومونه واکمن وو؟ موږ په همدې لوست کې یادونه وکړه چې د اسلام د راتګ پر مهال باندې زموږ د هیواد په شمالي، لویدیځ، سویل، د هندوکش په سویل او داسې نور برخو کې مختلف قومونه واکمن درلودل. نو تاسو وایاست چې په شمالي او لویدیځو برخو کې کوم قومونه واکمن وو؟ بل پوښتنه دا چې د هغه ادیانو نمونه واخلي چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود و. موږ دلته د دین په هکله هم یادونه وکړه. تاسو هم وایئ چې هغه کوم دینونه و یا کوم ادیان و چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود و. د دې ترڅنګ دا چې تاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو له اسلام څخه هرکلی وکړ؟ موږ دلته ځینې ستونزې وویلې، د همغه ستونزو پر اساس باندې خلک ډېر ژر د اسلام دین ومنه. نو تاسو دې پوښتنې ته ځواب وایئ. او بل دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ؟ نو پوښتنه ته ځوابونه پیدا کړئ او زده کړئ. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو په مهربانه ډول رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د له مهربان را پس پیټلې نامه سلامونه ونی کې هیله مې منې درنو زده کوونکو، هیله د چروغ او جوړو سي وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نهم ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شرح خلاص وایم. لومړی موضوع مو هم د احمد شاه بابا د وکمن کې دوه څخه د مخه د افغانستان سیاسي حالات په حقله. پښپړسمه زیږدیز پیړۍ کې زموږ خاوره د ناوړه سیاسي پیش قرباني شوی و. یعنی په دغه پیړۍ کې زموږ خاوره د یزموږ هیواد د ډیرو بد سیاسي پیش قرباني شو او د سلطان حسین بقره د مړینې څخه د مړینې سره سم ګډوډي ته لاره هواره سوه. یعنی کله چې سلطان حسین بایقرا وژل کیږي یا مړ کیږي نو په دغه هیواد کې ډېرې ګډوډي پیښیږي او د شیبانیانو په لاس هم د هرات تیموري حکومت د منځه ځي او په فارس کې د صفوي شاه اسماعیل په لاس باندې د صفویانو د واکمنۍ بنسټ ایښودل کیږي، چې په هند کې هم د ګورګاني شهزادګانو څخه یو کس چې محمد بابر د بابري دولت بنسټ کې شو او په دې توګه سره زموږ په شمال لویدیځ او سویل کې ختیځ کې بابري صفوي او شیباني دولتونه رامنځته کیږي. بیلابیل حکومتونه په اړه برخه کې خپل واکمني پیلوي چې دغه ټول واکمنان زموږ د هیواد د پرمختګ مخنیوي کوي او زموږ هیواد پرمختګ نسي کولای، یو ډول خنډ ګرځي زموږ د پرمختګونو په وړاندې. نو د جغرافیې دغه د سیمو ویش همدارنګه زموږ خاوره دغه جغرافیایي سیمو ویش تقریبا دوه نیمه پیړۍ د ودې او پرمختګ څخه لیرې وساتله او په دغه وخت کې زموږ د هیواد د نورو هیوادونو په منځ کې د جګړې میدان سو او هر هیواد په د خپلې ګټې لپاره د افغانستان څخه ګټه اخیستل. د خلکو پاتونونو بیا د لومړي ځل لپاره په دغه وخت کې په هرات، کندهار، اندخوی او بلوچستان سیمو کې پیل شوی. نه په دغه وخت کې د افغانستان خلک ډیر پتنګ راغله د دغه حکومتونو څخه، نو دوی د پاتون ته مخه کوي. نو هم دغه وخت چې د لومړي ځل لپاره په هرات، کندهار، بلوچستان او اندخوی سیمو کې خلک مقاومت کوي او پاتونونه کوي، سره لدی چې دغه پاتونونه بیا په یو ځای کې آرام کېدل، په بل ځای کې پورته کېدل، خو داسې په عمومي ډول سره دغه پاتونونه آرام او غلی نسو. په ختیځ ولایتو کې هم د خپلواکۍ غوښتنې پاتونونه شروع شوه چې هغه به د ختیځو کرشاو یا سرحدي سیمو خلکو زیاتره قومونه په هغه کې برخه اخیستې وه او همدارنګ سیاسي غورزنګونه هم کته هم دوی نسوي کولای چې خپلواکۍ ترلاسه کړي، خو بیا هم دوی د خلکو ته الهام ورکوي چې دوی راپورت سي او پاتونونه وکړي چې بیا د روشانیانو د نهضت د نامه لاندې دوی پاتون کوي او په دغه پاتون کې ډیره ځانګړې ونډه اخلي. د دې ترڅنګ د خوشحال خان خټک پاتسون چې دی هغه بیا یو بل سیاسي حرکت دی چې په دغه محل کې راپیلیږي او زموږ د هیواد د خلکو پر راویښولو باندې هم اغیز کوي. د داسې پاتسون کوي د مقاومت شي د دې لامل کې چې زموږ خلک نور هم دغه پاتسون ته تشویق سي او راویښ سي. زموږ په مسیر تاریخ کې بیا دغه خوشحال خان خټک د خټکو دغه پاتسون چې کړی دی د خټکو د غورزنګ په نامه یادیږي، چې په دغه نامه ډیر شهرت لري او زموږ د هیواد په تاریخ که هم خاص او ځانګړی ځای لري. په خپل خوشحال خان بیا یو فرهنګي او پوځي سړی و. دی بیا خپل د ژوند څلور کال په بند کې تیروي او د کلچي د زندان څخه آزاد سي. دغه څخه وروسته بیا د خپل قوم مشري په لاس کې نیسي او کومي مبارزه چې دی کوي دغه مبارزه تر مرګه پورې دوام لري، چې تقریبا اتیا کال عمر د درلودي او په دغه اتیا کلونو کې د تر مرګه پورې خپلې مبارزې ته دوام ورکړی و. که څه هم د خپلواکۍ غوښتونکي هغه مبارزې د هیواد په ختیځو سیمو کې د هیواد په ختیځو برخو کې کله په وقفه یي ډول سره له منځه تللې، یعنی کله به راپورته کېده، کله به بیرته آرامه کېدل او بیا به راپورته کېدل، خو بیا هم په 13مه پیړۍ کې یو ځل بیا د میرویس خان نیکه یو بل پاتسون وکړ د دې لپاره چې یرغلګل د منځه یوسي. او زموږ د هیواد په تاریخ کې بیا دغه د میرویس خان نیکه پاتسون د کندهار د پاتسون په نامه یاد شوی دی، چې میرویس خان نیکه په 1905 کال کې د ګرګین د ظلمونو همدارنګه د صوفیانو د حکومت په وړاندې د کندهار ښار خلک پاتسون ته راهڅوي او دی په پایله کې پاتسون کوي، چې دغه پاتسون په پایله کې بیا د هوتکیانو خپلواک دولت رامنځته کیږي او د خپلواکۍ اخلي، چې د همدې دولت بیا دغه دولت بیا په دې باندې وتوانه دی چې د احمدشاه بابا سیاسي اقتدار ته لاره هواره کړي. راځو دا چې د احمدشاه بابا د واکمن کېدو پر مهال باندې ټولنیز وضعیت څنګه وه په افغانستان کې. د شیباني، صفوي او بابري ځواکونو د ولکې په پایله کې د هیواد مرکزي دولت سوداګري او کرهنه د لاس ور کړی. یعنی د دغه درو حکومتونو په وخت کې زموږ هیواد پر هغه دولت خپل سوداګري او کرهنه د لاس ور کړی و. د هرات مکتب هم په دې باندې هرات هنري مکتب هم په دې باندې ونه توانېدی چې نور د ادب او صنعتکار مکتب وزي او همدارنګه د مشهوات مرکزی حکومت هم نه درلودي د اوبول غول هغه کوم سیستمونه او بندونه چې په خوا موجود و هغه هم هغه جګړې چې په دغه دوران کې را مېسته سوی دغه جګړو لامل دغه بندونه سیستمونه د مینځو لاړل په دې وخت کې زموږ هیواد ډیر په سخت حالاتو کې و او ډیر جدي خطر د ډیر جدي خطر سره مخ و په دې هیواد کې د زیاتره خلکو بوختیا چې و هغه مهال کرهنه او مالداري و د دې ترڅنګ د څرمن جوړول صابون جوړول د غالي اوبدل ټغر اوبدل هم د سوداګری بل برخه و او د خلکو بوختیا هم دغه په ټولنیز حالت کې هم اخیستل او خرڅول چې هغه د جنس په ډول و مګر پی سي او سکه هم خپل خاص ارزښت لري رزو د اقتصادي حالت دا چې د مچه بابا د وکمنی پر محل باندې د افغانستان اقتصادي حالت څرول و د هیواد اقتصادي هم حالت هم په شپړسم او ولسم پیړۍ کې تقریبا شو کرنه مالداری او لاسي صنایع هم د اقتصاد لري مهمه څنګ جوړولې یعنی زموږ هیواد اقتصادي حالت چې هغه په مالداری کرنه او په لاسي صنایعو باندې ولاړ و د دې مزکه چې و د دغه مزکه د اقلیم او خاورې د زینو نباتاتو د کښت لپاره شمه سایده و او مګر هغه يرغلونه چې سیوی په دغه محل کې دغه جګړې او دغه يرغلونه د کرنې سیستمونه د مینځ یوړل او په دغه محل کې خلک د اسلام څخه په پیړیو د مخه په کرهنه باندې بوخت او د دې ځای خلک هم بل بوختیا چې و هغه مالداري په سوداګری کې نشلمون کې واټنونه او لارې هم فوق العاده ارزښت لوده یعنی د سوداګری لارې یا هغه واټنونه چې د نورو هیوادونو سره هم خاص ارزښت لوده د پردیو د حملو څخه د مخه په خوا یعنی په شپړسم او اولسم پیړۍ کې صادرات او واردات د هند چین ایران او همدارنګه د مارانهر هیوادونو سره په زیاته کچه باندې کېدل یعنی سوداګری زیاړي کې یا صادرات واردات د دغه هیوادونو سره زیات و او هغه محل بیا د کندهار او هرات شهرونه د سوداګریزو مرکزونه ګڼل کېده په دې خاطر چې د کندهار شهر سوداګریز ارزښت په دې کې و چې دغه شهر څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل یعنی هغه صادرات او واردات چې د نورو هیوادونو سره کېدل همدغه د کندهار د شهر څخه تیرېده نو ځکه کندهار شهر ته خاص ارزښت ورکړی و د سوداګری په برخه کې دغه محل بیا د کندهار شهر د هند دروازې په نامه یادېدل او د همدې مل زیاتره جګړې او هغه ذاتی جګړې د وخت او د ځواکمنو هیوادونو په منځ کې د کندهار د نیولو په مخ رامېسته کېدلې یعنی زیاتره جګړې چې دغه محل پیښېدلې د دوی هدف هم دغه و چې د کندهار سیمه ونیسي او دغه سوداګری ارزښت چې کندهار شال لري د دغه څخه ګټه واخلي چې بیا د د ځینې هیوادونو د حملو او د هیواد تزیه څخه وروسته زموږ اقتصادي حالت لمینځه ولاړ اقتصادي مرکزونه لمینځه ولاړ په شهرونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه هم په ټپه باندې ودرېدل اقتصاد ته ډېر زیان ورسېدی چې بیا تر اتلسمې پیړۍ او د ابدالیانو دولت تر رامنځته کېدو پورې دوام درلودي رزو دا چې احمد شاه بابا څه ډول یو ځل بیا افغانستان را ژوندی کوي خپل احمد شاه بابا د زمان خان زوی او د دولت خان سدوزی لمسی دی چې په 1928 کال کې زیږدیس کال کې دی په هرات کې زیږیدل دی او دی په 25 کلنۍ کې د شیر سرخ زیارت په جرګه کې وخت ورسېدی یعنی کله چې دی د 25 کالو په دی وخت کې د شیر سرخ زیارت کې جرګه و چې دی په همدغه جرګه کې شتون درلود او دی داسې وخت ورسېدی چې کابلی صابر شاه چې هغه خپل یو دیندار شخص و دی ورولړیږي د غنمو وجې د احمد شاه بابا یا د احمد خان په پټکی یا د هغه په لنګوټه کې اجدي چې د شاهي سمبول دی او دغه غنمو د وجې په شی دو سره د وخت رسیږي او د واکمن ټاکل کیږي نو کله چې احمد شاه بابا وخت ورسېدی هغه به د ټاکل کیدو څخه ورسته د زینې ټکی په پام کې نیسي او د هغه هدف لپاره کار کوي اول دا چې د غشتل مرکزی قدرت بیا جوړ کړي او والی رامنځته کی دا چې د احمد شاه بابا څخه مخکې یو مرکزی قدرت شتون نه درلود د هیواد سویل ختیز او شمال برخو کې جلا جلا حکومتونه ونه د وغښتل چې مرکزی د قدرت رامنځته کړي هغه بیا جوړ کړي او یو والی رامنځته کړي بل دا چې د افغانستان د طبي پولو امن وساتي چې د امو سند څخه د سند او د هند تر سند پورې اوجدواري درلودې دغه طبي پولو احمد شاه بابا په ځین کالونو باندې لاس پورې کړ او هیواد ته د هیواد
هواد سیاسي او اقتصادي برخو ته هم یوالي رو بخشي او د قبله ترمنز هغه کوم اختلافونه چې موجود و هغه د مینز یوړل خلګي د وه سوال چې د هواد په ګټ او توانونه کې شریک سي او یوازې خپل ګټه په فکر کې ورنه سي چارواکو ته هم د مشورې ورکول لپاره د مشرانو د تلپات جرګې بنسټ کې شو دي چې د دې ترڅنګ په چابه بازنه په اصلاحات او پوځي فعالیتونه هم درلوده اداري اصلاحات په دې ډول و چې احمد شاه بابا په اداري پوځي او مالی جوړش کې اصلاحات راوستل د وزیران وټاکل او د مشرانو جرګې هم جوړ کړه د حکومت ډول یې د ټول اسلامي هیوادونو په رقم مطلقه سلطنت او د مشرانو په جرګې کې بیان پوه کسانو غړي توپ درلودي چې هغه د تصمیم نیول لور ځای درلودي یعنی دغه د مشرانو جرګه هر تصمیم چې نیول کېدی هغه به عملي کېدی د نظام اداري جوړش هم د درو قواو څخه جوړ بوچي او اجرایه قوا او بل مقننه او بل هم قضایه قوا او قضایه قوا چې هغه پرخ خپلواکي درلوده د هیواد عواید هم د مالیات د ټولولو د غنیمت ملولو او د جنگي غرامات او همدارنګه د پاچاهانو د سوغاتونو څخه ترلاسه کول احمد شاه بابا خزانه چې هغه د سرو زرو ګاړو او قیمتي ډبرو څخه ډکوه د هغه د مهمو کارونو څخه یو هم د کندهار ښار نوی وداني او د خلم ښار جوړول دي معماری حکاکی او د انزورګری حرفه هم په دغه وخت کې د پام وړ پرمختګ کړی و د احمد شاه بابا خزانه د سرو زرو ګاڼو او قیمتي ډبرو څخه ډکوه چې هغه د هغه د مهمو کارونو څخه یو هم د کندهار ښار نوی وداني او د خلم ښار جوړول و د دې ترڅنګ معماری حکاکی او د انزورګری هغه کوم حرفه چې هغه هم د احمد شاه بابا په وخت کې ډیر پرمختګ وکړي د پوځي فعالیتونو به داسې و چې احمد شاه بابا په پوځ کې خاص ځنګړی استعداد درلودي د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یو هڅول یعنی په هغه کې د هیواد پالنې احساسات راژوندې کړ خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت وربخشي او د پداسې دول سره بریالي سوچي سیاسي یووالي ټینګړي او سیاسي یووالي رامنځته کړي د هیواد طبي پولي ته هم هیواد خپل طبي پولي ته ورسوي او احمد شاه بابا په خپل پوځ کې دوه ډوله سرتیري درلود چې یو ډول یې منظم سرتیري او بل هم نامنظم ځواکو چې دغه د قومي ځواک په نامه هم مشهور و او د احمد شاه بابا په وکمنۍ کې د عسکرو شمیر چې هغه په منځني ډول سره زرتونو ته رسیدي او د هیواد ټول عایدات یو دیرش میلیون افغانیو ته رسیدي چې د نیول شوو سیمو څخه بیا لاس ته راتلل یعنی هغه سیمې چې د خپلې ولکې لاندې راوستلې هغه سیمې چې نیولې نو دغه څخه د هیواد ځینې عایدات هم د همدغه سیمو څخه لاس ته راتلل احمد شاه بابا په درېګونو خواو کې وسلوال ځواکونه وټاکل چې تر ټولو مهمه جګړه د هند په طرف کې د پانی پت جګړه و چې دغه جګړه د احمد شاه بابا په وخت کې ډیره مشهوره جګړه ده چې احمد شاه بابا په پایله کې د هغه جګړې اتل په توګه راڅرګند شو او افغاني ځواکونه هم ډیر زیات غنایم لاسته راوړل دغه جګړې څخه د نظم منځته راوړلو په موخه احمد شاه بابا بیا دوه ځله یا دوه واري د لویدیځ په طرف باندې لشکر بیا چې په پای کې هغه التهم ډیر زیات بریالي توبونه ور په برخه کې نو درنو ست کوم کو د نن ورځې درس مو هم دومره په دې هیله چې تاسو د دغه لوستر اخرنی شی بور سره مل پاتې سوي او سی او ګټو مرسخستي وي تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چاري
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ځخ پرونه
دلوی مهربانه را پس پیچلی نامه سلامونه اونی که هیدمی اومانی درنو زده کون که هیل دا چی روغا و جورو سی او وقت پا مترده محاله پا خیره رسولی وی تاس طولتا دا لسم طولگی تاریخ مزمون تشراغ لاست وایم چی نن برز مجو تاس اخپل دا لسم طولگی تاریخ مزمون پیلوو چی پا دی پزرپوری مزمون که با مجو تاسی دا بلا بیلو پزرپوری تاریخ موضوعات سخه خبرسو او هغه موضوعات چی مشتاس تا ورانده که و هغه با دیر پزرپوری تاریخ موضوعات سی چی تاسی هم پا داغ تعلیم می او اکادمیک سفر کې را سره مال اوسې او د هری موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. زموږ استاد سي د نن ورځې لومړنی موضوع چې د هغه د آریانا د تمدن په حق لده چې په دې لوست کې به موږ او تاسو د آریانا د تمدن په حق له ترڅنګ د ویدی مدنیت په حق له معلومات لاسته راوړو دا چې دغه مدنیتونه یا دغه تمدنونه د کومه ځای څخه ډول او د کوم کسانو لخوا د دې بنسټي شدل کیږي او خپل دغه تمدن څه ډول یو تمدن دی. دغه موضوعاتو اړوند به موږ تاسی نن په همدې غلوست کې وپوهیږو او معلومات ترلاسه کړو. نو راځو خپل د نن ورځې لومړنی موضوع پیلوو چې د آریانا تمدن دی. پخوانی آریانا یا نننی افغانستان د میلاد څخه مخکې د درو څخه تر 2000 کال مخکې د کرهنی او د اوبو لګولو سیستمونه درلودل. د دې ترڅنګ د خلکو څخه ډک شهرونه یې درلودل. د میلاد څخه د مخه د لومړنی زرو کلونو په ترڅ کې لاسي صنایع، مسکوکات، تیب، نجوم، ټوکران، د ټوکرانو اوبدل او فلزکاری هم دغه مهال رواج و او د نړۍ په تمدنونو کې دغه تمدن پنځم ځای ځانته غوره کړی و. یعنی د نړۍ په هغه بهترینو تمدنونو کې دغه تمدن پنځم ځای درلودی، یعنی پنځم مقام یې درلودی چې هغه کسانو چې تقریبا 2500 کاله په خاطر میلاده په افغانستان کې میشت و او په افغانستان کې اوسېدل دوی خپل ځانونو ته آریان ویل. آریان بیا د شو خویونو خواندان یا د اصل خلکو معنا لري چې دغه هغه کسان چې دغه 2500 کاله مخکې تر میلاده په افغانستان کې اوسېدل دوی خپل ځانونه ته آریان وایي چې یعنی موږ هغه د شو خویونو خواندان او اصل خلک یو، یعنی خپل ځان ته د آریان نوم ورکړی وو. او دغه خلکو د لومړنی ځایونو په حق له داسې دقیق او کره معلومات نسته، خو دا څرګنده سوی ده چې افغانستان ته آریایان د سیر دریا او امو سیند شمالي لور څخه دي راتیر سوي دي او په بلخ کې ځای پر ځای سوي دي چې هلته بیا د دوی د آریایي دورې د لومړی بنسټ د لومړنۍ مدنیت بنسټ ایښی دي او دوی به خپل ټاټوبي ته هم د آریانا نوم ورکړی دي. یعنې دغه آریان کسان چې کله د افغانستان ته د سیر دریا د امو سند شمالي طرف څخه راغله او په بلخ کې ځای پر ځای سول دوی خپل د اریایي دورې لومړنی بنسټ کې شودل او هغه ځای کې چې دوی ځای پر ځای سول هلته اوسېدل. یعنی خپل ټاټوبي ته بدی د آریانا نوم ورکړی او هغه یې آریانا نوم ولی وو. دغه آریایان د خپلو اوسېدو سیمو ته بیا آریانا ویچه یا آریانا ورشو ویل چې په ویدي سرودونو کې د آریانا په نامه قبیله هم یاده سوې ده چې دوی بیا د اوسني النګار اوسېدونکي وو او د بولان اوسېدونکي هم د بهارانه په نامه یاد کړی دي. آریایانو بلخ ته د رسېدو څخه مخکې کوچیاني ژوند درلود او په ویدي سرودونو کې هم د دغه کوچیانو دمتو واکمن یا مشهور واکمن د کیومرس په نامه یاد سوی دي او دا څرګندوي چې آریایان په کوچیاني ژوند کې هم پاچاهي نظام درلود. یعنی مخکې له دې چې دوی دغه آریایان بلخ ته راورسیږي دوی ساده او ډېر کوچیاني ژوند درلود او په دې وخت کې دوی د کیومرس په نامه پاچا هم درلود، یعنی پاچاهي نظام یې درلود چې په ویدي سرودونو کې د دوی هغه تو یا مشهور پاچا چې و هغه د کیومرس په نامه یاد شوی دی او همدغه په ویدی مدنیت کې یا په ویدی متنونو کې دغه د پاچا یادونه د ښکارا کوي چې دوی په کوچاني ژوند کې هم پاچاهي نظام درلود. دی چې بیا کله بلخ ته رسیږي په بلخ کې میشت کیږي او دلته خپل ژوند پیلوي نو دی بیا د کوچاني ژوند څخه شاري ژوند ته ځي، کوچاني ژوند تر شاپ تیږي او شاري ژوند ته مخه کوي. د آریانو یو څنګه د لویدیس پر طرف باندې لومړی پارس یا اوسنی ایران او بیا د هغه ځای د اوسنی ترکیه او د هغه څخه وړاندې بدون ان تر اروپایي هیوادونو پورې ورسېدل. بل ډول آریایان بیا د سهیل ختیځ پر خوا باندې مخه کړه، یعنی یو څنګه د لویدیس پر خوا باندې ولاړل او بل بیا د سهیل ختیځ پر خوا باندې. هغوی بیا لومړی د لرغوني هند شمالي او بیا مرکزي سیمو ته ورسېدل، خو هغه آریایان چې هغه د هندوکوش دواړه خواوو ته پاتې سول او هلته میشت سول دوی بیا په لرغوني افغانستان کې د دوو
آریایی یعنی ویتی او اوستایی مدنیتونو بنسټ یې په بل پسې کېښودل. یعنی دا چې دوی مهاجرت کوي لویدیځو سیمو ته، ځینې یې د سهیل ختیځو سیمو ته، مګر هغه خلک چې یا هغه آریایان چې همدلته په افغانستان کې پاتې کېږي، د هندوکش دواړو خواوو ته میشت پاتې کېږي، دوی به دلې په افغانستان کې د دوو آریایي مدنیتونو بنسټ ایښدي، چې یوې ویدی مدنیت یې بلې هم اوستایی مدنیت. راځو ویدی مدنیت پیژنو. دا چې آریایان په افغانستان کې پاتې سول او دوی د ویدی مدنیت بنسټ کېښودی، نو په افغانستان کې د آریایانو تر ټولو لرغونی مدنیت چې دی هغه همدغه ویدی مدنیت دی، چې د ویدی اصطلاح د وید د کلمې څخه اخیستل سوی ده، چې وید بیا د پوهې او علم معنا لري. او دا مدنیت ځکه د ویدی په نامه یاد سوی دی چې معلومات یې د ویدی د څلورو کتابونو څخه لاسته راغلی دي، چې هغه څلور کتابونه د ریګویدا، اتهرو ویدا، سما ویدا او ویجرو ویدا څخه ویجرو ویدا دي. د دې سرودونو شروع بیا د میلاد څخه 2000 کاله د مخه کلونو پورې اړه لري، چې په شفاهي ډول د آریایانو د خوا د یو نسل څخه بل نسل ته انتقال شوی دي، او شپږ پیړۍ مخکې تر میلاد بیا دغه په سانسکریت ژبه باندې لیکل شوی دي. آریایان د ویدی مدنیت پر مهال باندې د بوختی لرغونی ښار د خپل لومړنی پایتخت او اداري مرکز په توګه وټاکه، او د کوچنی ژوند ترڅنګ په کرهنه او بنوالی باندې هم لاس پورې کړ، چې بیا د ویدی مدنیت خلکو د ژوند د څرلو او همدارنګ د کرهنې لارې خپلې اړتیاوې پوره کولې. دوی به ژوند اهلي کړي وو، او د هغو پر شیدو او غوښو سربیره د هغو د پوستکو څخه هم د کالو او د چپلی د جوړولو لپاره کار اخیسته. ژوی به د سکې پر ځای په ځای سره بدلول، او د هغه او هغه به د تبادلې بنسټ ګرځاوه، چې هغه به ته بیا پیسې وایي، یعنې د پیسو په نامه یادول. خو په عمومي توګه دغه سوداګري چې وه، هغه د سوداګري په معاملو کې دوی د جنس په جنس تبادله کول، یعنی د جنس په مقابل کې به جنس ورکوي، ځکه دوی پیسې د چاپ کړي کاغذان نه درلوده. دوی چې کله کوم سوداګري معامله یې کوله یا کوم څه رانیول، جنس په جنس به کول. مثلا که چیرې غوښتل حیوان یا یو څاروی رانیسي، نو په بدل کې به یې بل څه هغه ته ورکول، یعنی یو شی به ورکول، پیسې نه درلود، یو بل جنس به د هغه په مقابل کې ورکول. نو ځکه دغه د ویدی مدنیت په خلکو کې دغه ډول ژوند مختوړی دی. د دې ژوند چې هغه ډیر ساده او ډیر لومړنی ژوند وو، چې دوی خپل د ژوند هغه ډیر ساده او اړتیاوې چې خوراک او کالي او پوشاک او دا به هر څه د حیواناتو یا هم د کرهنې له لارې پر مخ وړل. په عمومي توګه دوی سوداګري هم د جنس په جنس سره د جنس په جنس په مقابل کې دغسې مخته وړل. ویدی مدنیت په پرله پسې توګه د میلاد څخه 1200 څخه تر 0 کلونو پورې دوام وکړ، او دغه مدنیت تر دغه کلونو په منځ کې ادامه درلوده. راځو د ویدی محل د فرهنګ یو بیلګه. په ویدی محل کې چې فرهنګ څه ډول و، هغه یو مثال یا یو بیلګه داسې و چې زوم د خپل مثلا هغه واده چې سرته رسول کېدی د دوی په مدنیت کې، بیا به زوم د خپل ناوې لاس نیوه، او دوی درې سره به د خپل کور ګرچاپیره ګرځوله، او دا سرود به لوسته چې یعنی خپل د ناوی لاس چې کله دا زوم نیوي، نو بیا به دا سرود ویل چې ستا لاس په نیک شګون نسم ترسو زما سره د ژوند تر پایه ژوندۍ او خوشاله اوسه. کله چې ناوی د میړه کوټه ته ورسیږي، نو په دې وخت کې بیا شیرونه وتوایي، چې شعر هم داسې دی چې دلته دی خوشي ستا په برخه سي، ستا کور دی د مال شتو او اولادونو څخه ډک سي، ښکلې ناوکۍ ته دا کور ساته او د خپل خاوند سره اوسېږه، د زړېدو پورې دی دا کور ستاوي، اوس په دې ځای کې اوس او له دې ځای هیڅ کله مجلا کېږه، ته دی د ډېر عمر لمسیانو کړوسیانو څښته نسې، ته دی تل په دې ځای کې خوشاله اوسې، ای د دې کور مېرمنې. یعنی دا هغه د دوی د فرهنګ یو بیګ لګوه، د دوی د هغه رسم رواج و چې کله کوم واده سرته رسول کېدی، نو بیا زوم د خپلې ناوې لاس نیوي او د کور شاوخوا ته به یې ګرځوله، او دا به ویل چې مثلا زستالاس په ششو ګون سره نسم تر څو ته زما سره د ژوند تر پای پورې پاتې سي او خوشاله اوسه. کله چې بیا د خوري ترسیج بیا ځینې شیرونو توایي چې دا د دوی د فرهنګ یو بیلګه و. د دې تر څنګ بل مدنیت چې هغه د استایي مدنیت و چې د ریان په استایي شول سوی و. د استایي مدنیت بنسټ هم په بلخ یا په خواني بوختي کې د میلاد څخه څنڅه څلور زره کاله په خواي شول سوی و. او دغه مدنیت د دې لپاره چې دا مدینه د دې لپاره د استایي مدینه په نوم آیت سوی دی چې د دغه مدینه اړوند معلومات بیا د استاد په نامه مذهبي کتاب کې موجود و او بیا د مورخینو لاس ته ورغلی دی. استاد زرداش یسپنتمان د خواویل سوی نصیحتونه او د نصیحتونه دی او یوازې یوازنی منبع د دغه معلوماتو شې د لومړنی اریایي مدنیتونو په نامه د سیمې او په ځانګړې توګه د لرغوني افغانستان د تاریخ ځانګړي څپرکی ګڼل کیږي. او د استاد کتاب هم د زرداش د مړینې څخه وروسته راټول او د استاد په نامه خپور شو. ډیر شمیر پوهان استاد قانون او هدایت په معنا پیژني. لومړنی استایي متن د ثور پور 2000 د غوایی پر 2000 پوستوکو باندې لیکل سوی و چې د یوناني سکندر د بریدونو پر مهال باندې زیاته برخه وسوځول سو او د سکندر څخه وروسته د زردشتي آئین پیروان د استاد پاتیشونی سره راټول کړل او د هغه پر بنسټ د استاد 15 کتابونه ولیکل چې د یسنا ویسپرد وینديدات او یشت او ورکی استاد په نامه یادی شي. یعنی د هغه 15 استاد کتابونه دي چې دوی د دغه لیکل سو متنونو څخه راټول کړی دي. د دې تر څنګ یعنی هغه لومړنی وستای متنونه چې د پر 2000 پوستوکو د غویان پر پوستوکو باندې لیکل سوی وو چې بیا ورسته دوی نه سکندر د بریدور پر محل باندې ډیره برخه وسوځول سو خو بیا د سکندر څخه ورسته بیا د همدغه زردشتي عین هغه پیروان چې هغه دغه د وستا پاتیشونه سره راټول کړن او د هغه پر بنسټ باندې دغه 15 کتابونه ولیکل. زردشت د میلاد څخه د مخه په 1568 کال کې په بلخ کې زیږیدلی وو او په شل کلنۍ کې د ګوشه شو یا په 40 کلنۍ کې د زردشتي دین لارښود سو او د هغه څخه ورسته به د خپل نصيحتونه پیل کړه او ګوشته سپ پچای خپل لارې ته دعوت ورکړ. ګوشته سپ ته دعوت ورکړي او ګوشته سپ هم د هغه دعوت ومنه او زردشتي دین یې قبول کړ چې بیا زردشت په خپل عین اخورا مزدایي د نیکی او اهریمنیه د بدی خدایان ګړل او د دغه دوه ترمنځ مجادله او مقابله تر پاتې ګړل. خپل هغه لرویانه ته به ویل چې تاسو د اهورامستا خواته ودرېږي او د اهریمن د شر وسادي ځکه اهورامزداد شګړنی مګر اهریمنیه بیا